مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې د مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او ونی ساجمه درته هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خپرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمند نه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کی د خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو د جون په لسمه د مبینه درغلو پر ضد په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د اړتال اعلان کړی دی. جمهوری ریاست د سلورو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي او عراقی چارواکی وای بغداد ته نږدې یو موټر بمې چاودنې 14 کسان وژلي دي. او وسته خبرونه تفصیل د خبر پختونخوا دریو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د جمعیت علما اسلام فی ډلې صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چې کم نه راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنا ورکول چې موږ د دان دی خلاف، هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی، نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي. او کني ان شاء الله د درې قوتونو نور جماعتونو موږ ځان سره یو ځای کو، داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کم نه پاور اغله دا ناشته وي.
خبلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوندوای کچری په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلې ثابت شي، نیوزل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بے پایلټه الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړی او دوه میزایلې داغلي دي. د چارواکو په خبره په برید کې 9 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې ډرون برید تصدیق کړ دی، خو د وجل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو په دیړه تر اوسه سن دی ویلې. د شمالي وزیرستان ایدک قبیله کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیله یو مشر ملک نظر پرون مشال ریډیو ته وویل، د ایدک قبیله مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه چې دا لس کسیزه کمیټه به د ایدک قبیله کډوالو د نومونو اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. ملک نظر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېږي، دا وال نمبر سره دی دا درې می دا به دا نه را تا وړو ورسته په دې سره په نمبر ون نمبر وار په درې می دا امبیز ټول دا کې تا ټلی په نو وکړل له مطوري وټل مې وتا ورسلو په باندې امبیز وتا نو کی ماستر اون دی سال ور پینځه کا سونو خضرې کې ما سره 50000 یا 45000 داس په وی ماستر اون نه را وتا دی ته وی کې زر جوړ شي چې رځه تا مخ شې می لوړ شي.
د ایدک قبیلې کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټې به کلا خیل سرایي نورنګ روډ محفل هوټل کې موجوده وي. دا د میرالی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپلو سیمو ته به واپسي کوي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل،
د دې خطه کې امن د پاره مونږ دا غړو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي، دا علاقائي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې والی هغه تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو د پاره دا مرګ او ژوند خبره ده.
افتاب شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بچت هم نیوکه وکړه. ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 15 کلونو لپاره د ټاکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ طالبانو ولکه ټینګه کړه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتېري او اته طالبان وژل شوي دي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون د خبري شوې اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنشیر، معصومه مرادی د دایکنډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. عراقی چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو موټر بمی چاودنې څوارلس کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په اویا کیلومتره د پروت ولایت د یالا په یو شیعه میشته سیمه بالادروس کې د تیر ماښام د چاودنې و دېرش کسان زخمیان کړي. هم دې روغتیایي چارواکو هم د مرګ ژوبلې دغه شمېرې تایید کړي دي. د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. وروستۍ خبر ده، ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په څوارلسمه نیټه به په جنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویاند وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې د په ښه نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره بې د کومو شرایطو برخه واخلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږ یې. د سلام پختونخوا خبرونې په پیل کې مو خبرونه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په لسمه نیټه د هړتال اعلان کړی.
نوې بلدیاتي انتخابات کېږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی. حکومت به ولرې کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات.
د شمالي ګلستان د ایدک قبیلې خلکو خپلو سیمو ته لیږلو لپاره لس کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده. د سند حکومت د هغه دینی مدرسو پر ضد کاروایی فیصله کړی چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړی وي. بلخوا د مدرسو مشران سوای د افغانستان سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره په دوبۍ کې رواني خبري او تر هغې مخکې په ناروې کې غیر رسمي خبري مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابرولی شي.
نو غالبا دې سره دوی مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د ښځو عادي او راتلونکي په اړه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم مشال رادیو د خبرونې کې اوریدلی شي. مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غواګی. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د عوامي نشتل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په پېښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. دغه ګوندونو په واکمن ګوند تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درغلی کړی دي او له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوس په رپورټ کې.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پیبندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروستو د مئی په دیرشمه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړو، او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل دندې شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د منډیټ تو جمہوریت تو ہینو کو او داد امیر او ڈکٹیٹر نم سیوا دے ایکٹم زان لے جوڑا ہوا دخبل مرض ہے بیا ور پسے چکم دینو دل تے الیکشن دخبل مرض ہے انتظامیہ دلان دے کوا بیا نتائج ہم دخبل مرض ہے راولا دے الیکشن نہ مخ کی دن لی دے الیکشن دوران کی دن لی دے الیکشن نہ پس دن لی او سوم روان دا جاری دا مونگا پا جیل نرا منی کی گو پا والو ٹکولو نرا منی کی گو خوزا مونگ مطالبہ وم دی چی تراغی پور ودا تحریک جاری چی ترسو موجود حکومت ختم شوین دو طریقے کار اعلانو کو مونگ پا لسم تاریخ بین چی کم دینو دا آغی دا جلسہ جلو شٹر ڈاؤن ټول صوبہ کے پا زلو ہیڈ کوارٹر کی کیگی
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي.
پوره صوبه چې کوم دی په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې رسلور سلور پینځه پینځه میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم یې کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کنی ان شاء الله دادری قوتنا نور جماعتنا من ځان سره یو ځای کو دا څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آی چې کم نه پاور اغله دا ناستو
او دا پاکستان پیپلز ګون سره تعلق لرون کی پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې دا صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او 13 ورځ دوی قومي وطن ګون او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړی ده.
ستاد مکه مونږ روان یو نورو پاتو سره خبرې کوو دا غو سم رابطه وکړي کنه بلدیاتی انتخابات کېږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کم دینو هغه یو شی دی حکومت به ول لري کېږي او بیا به هغه نو وروسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات کوي نه بلدیاتی انتخابات مونږ نه دا حکومت مونږ
د یادونې وړ ده چې د مئی په دیرشمه د لانجمنو بلدیاتی انتخاباتو وروستو په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولې دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریځ لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سور اعلان دی بیا ټاکنې وکړي شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی پرون د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وای چې د امریکا بی پایلټ الوتکو په شمال شاوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړی دی او دوه میزایلي داغلي دي. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روان کال کې نهم ډرون برید دی چې و بریدونه په شاوال او د تخیل سیمو کې شوي دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شاوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې و مشکوک وسلوال وژلې شوي دي. چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړو او دوه میزایل یې ور باندې وداغل. مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایي خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل. خو دوی ویل د غلطانیز دینه شتللې چې پکې د وژل شوو وسلوالو شمیره معلومه کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړ او دوی په دغه برید کې د وژل شوو شمیره د اووه نه تر نهه پورې ښودلې. دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. زنا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی، خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نښه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې وو. په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اووه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي، او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی. دې نه وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې څلور وسلوال وژلي شوي ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غواګي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیله خلکو خپل سیمو ته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیز کمیټه جوړ کړل شوې ده. د ایدک قبیله مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسیز کمیټه جوړ کړل شوې ده چې د ایدک قبیله کډوالو د نمونو اندراج وکوي او د دې وروسته به خپل سیمو ته ستنول کیږي. د ایدک قبیله کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټه به قلاخیل، سرای نورنګ روډ، مافل روډ هوټل کې موجود وي. دا د میرالی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. نور تفصیل سیمینه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرالی د قبیله مشرانو او پولیټیکل انتظامیه ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایده قبیله واپسی طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایده قبیله مشرانو لس رکنی کمیټی جوړه شوه او انتظامیه لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایده قبیله واپسی لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د ایده قبیله لس رکنی کمیټی مشرانو سره ملاویږي او ایده قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټی کوي چې دا اندراج نه پس به ایده قبیله واپس خپل سیمه ته ستنیږي. د شمالي وزیرستان ایده قبیله یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایده قبیله کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسی لپاره ورتا تیاری وکی.
ای دا خو به ټول واپس کړي دا وال نمبر سره ای دا غري می دا به دا نه را تا وړ ورسته په دې سره په نمبر او نمبر وار په درې می او میر دا کمیټي جوړا کړه ته وی وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ڈاک سی چې سم را ته زی په ونه وکي دا امر وزر لوټ شي تو سه دا میر ټوله ای دا کې تا ټلیفون نه وکړل مذبوري هوټل مې وتا ورسلو په باندې میر وتا نو سی ماستر اون دی سالور پینځه کا سونو حضرت ای سی ما سره 50000 یا 45000 داس
د ایده قبیله کډوالو واپسی لپاره ایده قبیله لس رکنی مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاه، ملک نظر، ملک رحمت الله، ملک عبدالغروف شاه، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان الله گل نصیب، انوار الله او مرتضی شامل دی او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلاخیل، سرای نورنګ روډ، محفل هوټل باندې موجود وی. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوی و چې وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول. او میر علی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس باستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
کډمن اوردونکو، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو پکار ده چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کولو نه ډډه وکړي. آفتاب احمد خان شیرپا پرون په پیښور کې خبری کانفرنس وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو په ګټه ده. آفتاب احمد خان شیرپا په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوکه هم وکړي چې نور تفصیل یې له پیښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیره ورځ د خبری غونډې وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاول له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمه ایز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمه ایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطه کې امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دې نه مدا وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېر ضروري ده د امن لپاره. په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې ولې هغوی تر دې نه تکلیف سره چې دا بیان ورکړ د پښتنو دا پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې کرو ویسٹرن روٹ چکم اوریجنل روٹ تھے اگے مانے بدا غزی پاگے کے وسائل کے خودی دے ویسٹرن روٹ دا پارا چکم مسنگ لنکس تھی.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیر ورځ په پیښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځنی نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوي کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجهي سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې نه خلک زی او نورو صوبو ته زی او بار بیرون ملک ته زی سرمایه کار دوی خوش دا ویلی چې څوک اوس کارخانه لګې نه 15 کال باغ ته چوٹ ملاویږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانه دي او بنشوي دي د دې ملټنسی په وجه یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی به حاله د پاره دوی داسې څه هغه کړې وې نو آب چې بال چوي وې نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راشي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واوریدل چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د په وفاقي بجټ نیوکې کړې دي. همدارنګه د مالي کال 2015-16 لپاره د پاکستان په وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیاتې پیسې ښودل شوې دي. د نورو کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 12% اضافه شوې ده. په دې رپورټ کې په واوري چې آیا په پاکستان کې په روانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت و او که څنګه، او بیا په دې اړه د کارپوهانو څه نظر دی. تفصیل د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې ورو.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 178 اربع روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 12% زیاتوالی دی. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جمعې په ورځ پارلیمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالات ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل نزی ضرورت سلور پنجے فیصد آسپتی کل نسل وہ فیصد پورے زمینوں کے آگے چار آدمی فصل نو آگا عمرہ ہو وہ فیصد جاتا اور کوئی عام خبر ہے یہ اگر کم انفلیشن بھی آگے دفعہ کور فور دفعہ اور زیادہ قسم نے تقریباً یہ لسٹ کی بات کرے اگر تصویر مانن مل رہی
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالي کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 6.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 میلیون روپې مختص شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
روان دي. نو دې حالاتو روزي زموږ ملک لپاره خو یو ضرورت شته دی چې یاره هغه څونه اداره مضبوطه شي دونه به زموږ ملک ټیکیو شي. زه خو دا دغه لرم چې یاره دی خو ښه کار کړی دی چې ویکو ټیک شو چې بهتري راشي که نه، او چې ملک کې حالات ټیک وي نو هر څه به ټیک وي، بیا به ایجوکیشن هم وي او کاروبار به هم وي او دغه به هم وي. خو چې حالات ټیک نه وي، دفاع مضبوطه نه وي، نو بیا دا نور شي نه خو سیکنډري دي.
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کیږي، او زیاتوي چې مختص شوي دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی.
یو خدای دې دا دفاعي بجټ دی به جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته، او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دې دې تقسیم کړي بری فوج کې او کوم هوایي فوج دې او بری فوج دې. دې نه مطلب دا دی پاکستان آرمی خاص نوی وسله به اخلي، د دې نه دا پته نه لګي ځکه چې نوې وسلې د پر خدای دې تصیف کړي. ما ته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پرې وتلي دي، او بل انفلیشن راځي، هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونې اضافه دا چې کوم دی نو دا د فوج کې کومه عامه خرچه ده کال کې.
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 1 بلین روپې بیلې شوي دي چې 80% به په کډوالو لګول کیږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرج کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا تاسی غوږی د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبۍ کې د طالبانو د استازو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وایي دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو بیان ذبی الله مجاهد هم تایید کړي چې د دوی استازو دغه خبرې پرون پیل کړي او نن به هم دوام لري. دوی وایي دغه خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره کیږي. رپورټونه وایي چې په دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استادو سره خبرې کوي. د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د مرکې په پیل کې سالم احمد صالح ته وویل چې په دوبۍ کې رواني خبرې او تر هغې مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې مستقیم خبرو اترو ته زمینه برابرولی شي.
هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. بې له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی، او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و، او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده، او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه کوي، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا هم دغه دواړه ښځې ډېرې بنې ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیل او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم موږ ته معلومه وو چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې، یو بل د ښځو او راتلونکي په اړه.
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري، آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
د دوی بیا هم هماغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوي وي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزی او مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله. کله موږ تاسو کولای شئ چې مشال رادیو خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم کتلی شئ. اوس وخت شوی دی د سحر 9:30 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرین د عوامي نشین ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت امه اسلام فیډلي مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نظر پر مشال ریډیو ته وویل د ایدک قبیلی مشرانو پر انسانی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه د لس کسیزه کمیټې به د ایدک قبیلی کډوالو درمیانه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړی او دوه میزایل یې داخلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشار گوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. آفتاب شیرپاو پرون د خبرې په پیښور کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو موټر بم چاودنې 14 کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په 10 کیلومتره د پروت ولایت د یالا په یو شیامیشته سیمه بلا د روس کې د تیر ماښام د چاودنې 30 کسان زخمیان کړي هم دي. د همې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14 نیټه به په ژنیوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وشي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون ویان وایي بان کی مون د یمن په ټولو ګوندونو غږ کړی دی چې په دې مذاکراتو کې دې په ښه نیت او د یمن د خلکو د ګټو لپاره بې د کومو شرایطو برخه واخلي.
انی ساجمل وشه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015-16 قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی. دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40,000 نوي نوکرو پیدا کولو ویل شوی دي. اداري مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډیر متوازن دی. دې کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوې دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خو دې شوې او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخر کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې، خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس به دوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوې دي. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوې، باید چې د دې خواګه هم عامول تور سوال شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو د پاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتل وی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریه کې وای چې پاکستانی پوسټ شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګری او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو. هغه په کامیابی سره خپل منزل تر روان دي او د دوران د اتیاونه تر لسه تیا فیصد پورې علاقې کلیر کړي شوې دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداریه وای چې ترهګری خلاف جنگ کې د پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي، او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې لپاره ضرورت د خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړي شي، او د دې مقصد دپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سخت دریځو خلاف د کاروایانو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. بلخوا د ډیپلوماټ بوجلی په افغانستان کې د محلي پولیسو په رول مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی. همداراز په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د هغو حکومتي دعوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قومي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په سلور دیشتو کې په 9 ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده، او په دغه ځواک د بشري قانون د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتې کړي، چې دې سره به دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې ده چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې ترلاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سرته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناک ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچا د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبلې شاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسي وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجله په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړي. مجله کې چې په 5 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوي دي. مجله د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 5,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده، او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجله لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اورپکی لا نور قوي شي.
قدر مرو دکو تاسو د مشال لاړو سلام پختون خو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو رم ژمنه کړی و چې په خبرونه کې درته سندری هم دراورو. نو راځي چې د الماس خان خلیل دا یو سندره واورو چې ورسره همایون خان هم دی.
نشائندی روزگار تلگ شانتی میرا ہو میرا مبی میرا ہمار تلگ شانتی میرا لا 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 ل نشایم دی روزگار تلک چاندی میں آہا پیگی دا کلا پیگی دا خما تلن شام پی میدا
قدمر اوردونکو د مشال رادیو سلام پختو خبرونه کې مو سندر واوري دره چې د الماس خان خلیل په غک کې به او حامین خان هم برسره وو او تاسو په بیرته د رپورټونو په لور راګرځو د سند صوبي حکومت ویل دي چې د هغه مدرسو خلاف په کاروای کوي کومي چې د ترهګری په فعالیتونو کې ښکیل دي د سند صوبای او وزیر شرجیل میمن وایي چې لړکی کومه مدرسه په ګوتکړی نه ده خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرسته کوي پر ضد به سخت کاروای کول شي ولخوا د مدرسو ځینی مشران وایي چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي او که چرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوت موجود وي نو باید چې زر تر زره یې پر ضد کاروای وکړل شي نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې
د سند صوبه حکومت د شاوخوا اته سلوخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو خو چرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامی مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي
تقریبا دا پنځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي په کې خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډې دې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه وي نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه وي چا دپاره کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بې څه دي نو تر اوسه نیولې والی دي پنځلس کاله وشول ولې نه کوي دا کار
د وفاق المدارس العربیه پاکستانی او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي نوموړي سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 300,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجود دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو ښارونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې د رینجرز کارواله شوی ترسو پورې چې په فاټک کې دی کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وی او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې اسکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کار کې خلاف کاروای شوی وی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایی هم کول شي.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کده منډه ورېدونکو هم دې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم لرو. ډان اورسپانډي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید لخوا د رستو سرګندونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې په رد عمل کې مذهبي مشرانو او د ملک ډیری خلک قهرجن شوي دي. په مقاله کې لیکل شوی چې دا واقعیت په پاکستان کې دننه د ټولنې ریاست او سیاست حالات څرګندوي چې په خلاص مټ څوک د سخت دریزو خلاف خبرې نشي کولی. د مقاله نوري برخې ملیحا امیرزاده نور.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هود بوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د هغو خبرو په بنیاد یو مقاله لیکلې چې د مئی په درېمه نیټه په کراچۍ کې د یوې دستورې پر مهال کړې وې. په خپلو خبرو کې نوموړي که څه هم په څرګند ډول د مدرسو ذکر ونه کړ، خو دا یې ویل چې په ملک کې داسې ډېرې کارخانې دي چې د مرده فکر په خورولو سره ځوان کول بې لارې کوي. د لیکوال په خبره د نوموړي تر څرګندونو وروسته په ملک کې ډېری خلک کارجن شو او ملایانو یې د خبرو غندنه وکړه، ان تر دې چې په ټي وي شوګانو کې د جامع بنوریا یو مشر ملا مفتی نعیم دغه خلاف فتوا تکرار کړه چې په پروګرام کې یو بل میلمه د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د پرویز رشید خلاف دغه ملا د خبرو په دفاع کې هیڅونه ویل. لیکوال لیکي په پرویز رشید فشار دومره سیوا شو چې د هیواد د دفاع وزیر د نوموړي د خطاب وضاحت ورکول شروع کړل. تر هغې وروسته پرویز رشید هم د خپلو څرګندونو لپاره بخښنه وغوښته او داوه کوي چې له خبرو یې ناسم مطلب اخیستل شوی. نوموړي په پنډه کې د یوې مدرسې په زده کوونکو کې نامونه په تقسیمولو هم ولیدل شو. لیکوال لیکي دا هر څه په پاکستان کې د ټولنې سیاست او ریاست اوسنی حالت څرګندوي. یو خو دا چې د هیواد په خاري سیمو کې ملایان ورځ تر ورځ زړوريږي او دا باور کوي چې د وزیرانو او د جرنیلانو خلاف مچتې دي شي. بلخوا حکومت د اطلاعاتو د وزیر له څرګندونو نه ځان بیلولو سره دا اشاره ورکړه چې د مدرسو د اصلاحاتو د خبرې نه ځان پشا کړ. دا د قومي اکشن پلان په نکاتو کې یو مهمه نقطه ده چې د مدرسو د مالي نظام، د فنډونو د سرچینو او د نصاب څارنه وکړل شي. خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې دغه پلانونه یو واري بیا یو خواته کېښودل شو. د لیکوال په خبره د سغدریزو او ملایانو د ټي وي پروګرامونو ته خلاص رسایي په ښکاره ډول مرګ ته د هوا ورکولو په معنا ده چې په ټولنه کې یوه داسې برخه باور لري چې مرتد تن باید له منځه یوړل شي. لیکوال لیکي داسې نظریاتي سغدریزي نن سبا په ټي وي ډېره تر سترګو کیږي. لیکوال د پېښور د آرمی پبلک سکول برید په حواله لیکي چې په پېښه کې لاس لرونکي مذهبي سغدریزو او زیاتوي چې په حقیقت کې د ټولنې د برخې په وړاندې ګامونه پورته کول بصیرت او جرأت غواړي. د لیکوال په خبره په وزیرستان کې بمونه غورځول او د هند پر استخباراتي ادارې تورونه لګول د دښمن خلاف تر اصل ګامونه پورته کولو آسان کار دی، خو له بده مرغه دا د مسلې حل نه دی.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته د ډان وسمړې مقالې غټي برخې وړاندې کولې. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمرۍ کې د قتل کولو تور دی ورته د پانسي ورکول وځنډول شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې د منصفانه اورېدنه وکړي. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکاره انیسه اجمل باندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیړونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسي ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د رپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسي سزا اورولې وه چې د جون په نهمه نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو این نیوز سینټر له لارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له خولې ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسي سزا ورکول کېدله، خو چارواکو له دې وجې وځنډوله او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او که نه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لږ تر لږه 9 ورځې تشدد کړی و او په زور یې پې جرم منلی و. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو د خبرداري ورکړې چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسي سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د قومي او نړیوالو ذمواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړي او وایي هر هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغه ته پانسی نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغو رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې یا اف آی اے په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پوښتنو لاندې راغلې کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9مه شفقت حسین ته د پانسی سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پوهانو ډلې په خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنې دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیزه فیصله وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسی په سزا لګیدلې بندیز لري کړل شوی و او لاغي مدیر هيسي یو سل سلويختو کسانو ته پانسی ورکړل شو.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کول. کډرمن او دونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لګي د بنزیر انکم سپورټ پروګرام لالاری په پاکستان کې په لکونو خزو سره هر میاشت مالی مرستې کوي، خو په دغه پروګرام کې درغلي هم روان دي او زیاتره حقدار خلکو ته سره مالی مرستې نه کوي، نو باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي. د مقالې نورې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بې وسه او غریبو ښځو ته پیسې ورکول کیږي، خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې نوید منګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک اوګدو اوګدو قطارونو کې ولاړ وي، یو بل د کې ورکوي، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس والا وو وویل د روزانه 30,000 روپۍ ګټي، څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او سی خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لانه دی راغلی او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې، وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کیږي. ډېرې داسې ښځې چې وسی کیږي او یا ښه کار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي. لیکواله وایي باید دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوی وي چې څه هنر لري خو وس نه لري، او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
کډمنونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د روان خبرونه خري رپورت تاسو ته پام راګرځوم. د ننګرهار د لری پروتوکول سوالي اوسیدونکو په روغتیاي کلینیکونو کې د درملنې د لښوالي شکایت کوي، خو د روغتیا چارواکي وایي چې دوی په منظم ډول د ټولو ولسوالي کلینیکونو ته درمل رسوي. نور تفصيل جلال آباد نه باز محمد عبد په رپورت کې.
په ننګرهار کې دویش ولسوالۍ شتون لري چې په هرې ولسوالۍ کې په دولتي کچه کلینیکونه شته چې د لایحې له مخې ناروغانو ته درمل هم په وړیا ډول ورکول کیږي، خو د یو شمېر لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په کلینیکونو کې ورسره ډاکتران سم چلند نه کوي او ترڅنګ یې درمل هم نه ورکول کیږي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اضافت کوټوانه سره به نکړم له کوټه بالکل روزانه کړي نشته دی او دواګانې په کې نشته دی یعنی ډېر مشکل باندې دواګانې ورکوي.
بیا روزه سالې نعمت خان خبرې کنټرول دی وضعیت رسېده چې زموږ د سرلیار د کلینیک کلینک په نامه باندې یو کلینک لرو او هغې پسې دا د کله زنانه یا ماشومان ورشي دا ډاکټران ورسره ډېر بد چلند کوي ورته ووځي دي کې نږې ورکوي او دا دوا څو بولې په فلسي
خود ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې له خپلو کلینیکونو څخه څارنه کوي او د یادو ستونزو په اړه ورته کوم شکایت نه دی راغلی.
په دوه شتو ولسوالیو کې د منظم پلان له مخې د هر دوو میاشتو لپاره دوا لیږل کېږي. دغه دوا څه ده؟ هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده، نه هم پکې نور سره روابط مطرح دي. ټوله دوا زموږ د صحي مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توضیح کېږي.
ډاکټر نجیب کاموال زیاتوي چې د ولسوالۍ بازار ته که له کلو څخه څوک د بل کار لپاره هم راشي، پرته له دې نه چې ناروغي ولري، یو ځل کلینیک ته ورځي او خپل معاینات کوي. دی وایي که دولت په روغتیایي سیستم کې داسې بدلون راولي چې له هر ناروغ څخه په کمه اندازه پیس واخیستل شي، یو به دولتي بودیجه پیاوړې شي او بل به هر څوک دې خبرې ته زړه ښه نکړي چې پرته له ناروغۍ څخه کلینیک ته ولاړ شي او د درملو غوښتنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
قدر مند اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې. د خبرونې په اخر کې درته د بریالي سمدی په غو کې دا سندره دروړو، خو د مشال راډیو خبرونې به دوام لري.
یار گم سکتا ات جو رو جفا سر یار گم سکتا